السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د خالی ورځ د کال 2013 مې د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9 او واشنگتن کې د غرمې 1 بجه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته زاش پاک مومن
او زه نو شیروان کلندر
هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی
د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کمشنر د سویلي وزیرستان د مکین شوال او لدا د سلورم پړاو د کورنو سروې منسوخه کړې ده او پولیټیکل انتظامی ته د نوي سره د بیا کورنو سروې پیل کولو او په دغه سروې کې ککړ د اهلکارو په ضد باندې د انکوایری امر کړی دی.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د کرکټ د لوبو په میدان کې د دریو پر لپسې بمی چاودنو له کبله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ژوبل دي. د زیاتو ژوبلو حالت مرګونه ښودل شوی
او د برتانی شاهزاده هری او میګن مارکل د لندن په سینټ جارج کلیسا کې د شاهي روایتونو ترڅنګ نن د خپل واده مراسم ترسره کړي دي.
قدر مردن کو پدی یو ساته خبری خبرونه کې به یوش مې راپور نمبر کې تاسو وړاندې کوم سره اوسې خو رازو د ورځي لومړی راپور بلته.
ګران اوریدونکو، تاسو وی او ای ډی و خبرونه ته غوږی د ریپورټونو په برخه کې. اولنې ریپورت د پاکستان میډیا دا وخ د بندیزونو سره مخ ته دوه چې کوم غټ مسلې دا وخ په پاکستان کې روان دي. یو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه باندې او دویم د پښتنو په سیمو کې د پښتون تاپوز موومنټ دغه په اړه باندې میډیا د سخت بندیزونو سره مخ ته او د وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د انټرویو کولو په سر باندې ډان ورسپانې ته د پاکستان سرکاري ادارې پریس کونسل لخوا یو نوټس جاري شوی چې په د بشري حقوقو ډلو ډلې خپل خبرګون خودلې دي. د نور تفصیلی درته د وی او ای په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا ممبئی خار تر هغه بریدونه کې د پاکستان د غیر ریاستی عناصرو د ککړتیا د پخلی په بیان نه یوازې فوز او د دوی په لوی سیاسي ګوندونو ته وغستې دي. خو میډیا د سارنې لپاره جوړ پاکستان پریس کونسل نومې ادارې دغه بیان چاپ کوونکې ډان رسپانې ته هم نوټس جاری کړی دی. بلخوا د بشري حقوقو د پاکستان په کچه سازمان ایچ آر سی پی د پریس کونسل دغه پریکړه د میډیا د زورولو هڅه بلي. نواز شریف ډان رسپانې سره مرکه کې په کال 2008 کې د هند ممبئی ښار کې شوې خونړۍ تر هغه بریدونه کې د پاکستان د غیر ریاستی عناصرو د ککړتیا پخلی کړی وو. او پخوانی وزیر اعظم دا هم ویلو چې اخر مونږ څنګه دغه جنگیالو ته هند ته د تلو اول ته د خلکو د وژنې اجازت ورکړ. نواز شریف ویلو چې پاکستان کې اوس هم لا قانونه ګرځول شوی تندره وډلې فعالیت لري او د دا سوال هم راپورته کړو چې دومره موده تیرېدلو باوجود ممبئی تر هغه حملو په تور پاکستانی عدالتونو کې روان قضی اخر ول نه فیصله کیږي. د نواز شریف دغه بیان ته د هیواد د طاقتور پوز او د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا سخت برګون پلیدو کې راځي او لوړپوري فوزي او سیویلین حکومتي چارواکو باندې ګډ ملي امنیت کمیټې د نواز شریف د دغه بیان غندنه کړې ده. بلخوا پاکستان کې د میډیا د سارنې لپاره جوړ یو خپلواکه ادارې پریس کونسل اف پاکستان دغه بیان چاپ کولو په سر ډان رسپانې ته هم نوټس جاری کړی دی او د ډان رسپانې دغه ګامې د صحافتي اخلاقیاتو په ضد ګرځولې دي. د هیواد په کچه د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د پاکستان پریس کونسل په دغه پریکړه باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او د کمیشن لخوا د ټویټر د لارې جاري کړې شوی یو بیان کې ډان رسپاړې ته جاري کړې شوی نوټس د میډیا د زورولو هڅه بللې شوې ده. او په دې اړه د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن صدا سوایی
پہلے ہی رائٹ ٹو نو جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا ہمارے یہاں، اور اس کے بعد اب اگر اس قسم کی حرکتوں پہ اتر آئے گی حکومت تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو جائے گا جو بہت محنت سے.
دی وای چې پاکستان کې د اړوند نه د عام ولس معلوماتو ته د رسای لارې ډېرې کمې دي او کچري حکومتي ادارې داسې ګامونه اخلي نو بیا میډیا ته تر لاسه شوې لږ ډېره ازادي به هم ډېره زر ختم شي. د ایچ آر سی پی په بیان کې په پریس کونسل اف پاکستان باندې د صحافتي ازادو په لاره کې خنډ نه اچولو غږ شوی دی او په دې اړه ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پایتخت اسلام آباد او پینډې د صحافیانو یعنی آر آی یو جی مشر مبارک زیب صدا سی وایي
یو سابقه وزیر اعظم چې هغه درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی دی نو دا غو انټرویو کول او هغه په اخبار کې چاپ کول نو دا څه سو په دې کې صدا سي دا نشته دی چې لکه سور سے معلوم نه دی او نو دا خو د یو جرنالیسټ رائټ ته چې انټرویو کی او هغه دا ور کی خداغه په اړ کې بیا نوټیس شو کول او بیا د اخبار په سرکولیشن یا په سزګونو کې دا غي د اخبار بندول او یا دا غي د خپل ما سونه خل دا د ازادۍ د اظهار چې دی نو دا دا غي خلاف ورزی دا او مونږه د یونین طرف هم دې مزمت کو چې حکومت له داسې قسم حرکت
دا په داسې محل چې د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې حکومتي ادارې د فوز یا عدلی په ضد خبر نشر کولو په سر دغه چینلو ته قانوني کاروایو سره مخ کېدو خبرداري جاری کړې دي. پاکستان د میډیا د ازادۍ او د صحافیانو لپاره یو غیر محفوظ ملک ګڼل شي او د صحافت په ازادۍ کارکونکو فریډم نیټورک نومې ادارې د یو تازه رپورټ تر مخه په تیر یو کال کې پاکستان کې د خبریالانو د زورولو یو سل او 50 پیښې رامنځته شوی دی او هم دغه شان په تیر یو کال کې په هیواد کې 15 خبریالانو د خپل پېښورانه فرایزو په سر خپل جون د لاسه ورکړی دی.
د صحافیانو تحفظ نړیوال ادارې او د صحافیانو د حقونو د سار چې کوم نړیواله اداره دا رپورټرز وداؤٹ بارډرز د غیل خوا ول شوې دي چې په افغانستان کې په تیرو دونی مقالو کې تر شپږ ویشتو پورې صحافیان وژل شوې دي او وایي چې په دغه عمل کې صحافیانو د تحفظ یقیني کولو لپاره باید چې حکومت ګامونه پورته کړي. د ډیور ډیو خبریال حق ملوان په دقیقه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپل یو تازه رپورت کې د خبریالانو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو په زیاتېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي په تیر شاوخوا دوه نیمو کلونو کې شپږ دېرش تنه افغان خبریالان د طالبانو د ایش ډلې په بریدونو کې وژل شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د روانې میاشتې د یوې اونۍ په موده کې په کندهار، خوست او کابل ولایتونو کې د یولسو تنو خبریالانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو له پیښو یاد دونه کړې او هغه د طالبانو د واکمنۍ لړنګې دوه وروسته تر ټولو خونړي بریدونه و چې پر خبریالانو تر سره شو. د بنسټ ویلې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالی هم زیات شوی او لامل یې ناامني زیاتوالی او له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو څخه د یو شمېر حکومتي چارواکو ملاتړ دی. همدارز د ادارې مشر رضا موینی ویلې روان وضعیت ته په کتو د افغانستان رسنۍ نشي کولی د زورو کو مافیایی ډلو د کار او د هغوی د فعالیتونو په اړه رپورټونه خپره کړي. موینی ویلې زورواکي او جنگي غیر مسؤولي ډلې رسنۍ تر خپل اغیز لاندې راوستلې او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ډلو مهارېدلو لپاره کوټلي اقدامات ترسره کړي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې دا رپورټ له حقیقته ډک ګڼلی او ویلې دي چې له 1495 لمریز کال څخه د روان کال تر دویمې میاشتې پورې 15 تنه افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. هغه وویل
خبریالانو وضعیت په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې ډېر خراب شوی ده. 1395 کال کې 14 کسان وژل شوي دي د خبریالۍ په ډګر کې. پروس کال شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي او په کال چې موږ دویم میاشت کې یو شاوخوا دولس خبریالان وژل شوي دي. دا د دې ښکارندوی دي چې په خبریالۍ ډګر کې په افغانستان کې کار کول ډېر خطرناک ده.
خلوتګر وویل دولت باید افغان خبریالانو او رسنیو ته د مسنونیت بشپړ ضمانت ورکړي او د خبریالانو خوندیتوب د خپل کار لومړیتوب وګڼي او همداراز رسنیو مسؤلینو ته پکار دي چې د خبریالانو مسنونیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
د دولت باید داسې یو تضمین ورکړي خبریالانو ته او همدارنګ رسنۍ ډګر ته په افغانستان کې چې د دوی خوندیتوب اوس د دولت یو لومړیتوب ده.
دی آزادو رسنیو څخه د ملاتړي د ریویلی په افغانستان کې د بیان ازادي د افغان وګړو خبریالانو نړیوالې ټولنې او د افغان حکومت ګډه لاسته راوړنه ده، خو که نړیوال بنسټونه افغان حکومت په دې نازکو شرایطو کې ساتلو لپاره لاس په کار نشي، بیان ازادۍ ته به ستر زیانونه ورسیږي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دی ریډیو کابل.
ګران اوردون کو تاسو ویو ایډی واخ پرونو ته غوګي او اوس تر سره د سویلی وزیرستان د کورنو سروې په اړه باندې هم یو رستي رپورت شریکو. د ویو ایډی واخ خبريال عدنان بیٹنی رپورت راکوي چې د ډیر اسماعیل خان کمشنر یو امر کړی دی چې پکې ویل شوی دی په سویلی وزیرستان کې چې په سلورم پړاو کې په مکین لدا او شوال کې د کورنو کوم سروې شوی او دغه منسوخ کړی شوی دی او د نوې سروې امر جاری کړی شوی دی. نور تفصیل یې په دې رپورت کې وړاندې کوو.
کمشنر ډیر اسماعیل خان غفور بیگ د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان کې تندروي او ځنګړو له عمله زیانمن شوی کورونو د سروې سلرم پړاو په بشپړ ډول رد کړی او ویل دي سروې لپاره به نوې ډلې ټاکل کیږي او هغه به سروې له نوې سره کوي. د زیانمن شوی کورونو سروې کې د جنوبی وزیرستان د مکین او شوال تحصیلونه شامل وو او په دې پړاو کې نږدې 20,000 نه زیات پرانیستي کورونه لیکل شوی وو. کمشنر له دفتر څخه جاری شوی یو خبر تر مخه دوی ته د سروې په دې سلرم پړاو کې د غبن راپورټونه ترلاسه شوی وو. دا نه ویل شوی چې د غبن کړه دی خو زیرمن شوی کورونو سروې پوز او سیول انتظامیه په شریکه سره کوي. حکومت د یو رن شوی کور لپاره نږدې 4,00,000 روپۍ او نیمایي رن شوی کور لپاره 1,50,000 روپۍ ځانګړي کړې دي. حکومتي چارواکي وایي د بدامنۍ او ځنګلونو له امله جنوبي وزیرستان کې تر 90% نه زیات کورونه وران شوي دي. اف ډی ایم ای په خبره پتیر شوی درې پړاوونو کې نږدې 40,000 نه زیات زیرمن شوی کورونو مالکانو ته د کورونو معاوضه هم ورکړې شوې دي. کمشنر ډیر اسماعیل خان د غام په داسې حال پورته کړی چې حکومتي چارواکي د عملیات وروسته کډوال شوی خلکو وښ پر ډول خلصیمو کې د پځای کولو د ولری او د کډوال د سرسوري په اړوند اندیشمند دي. د جنوبي وزیرستان یو مخور مشر او سپینجری دی وسره حال تر ول پر محل اول کورونا ورن شوی دي او بیا جوړول ته ارزو مندي. هغه اول ک غبن څا کړه شاهد د هغوی په ضد کاروایی تر سره شوی و. زیات کړه د کمشنر د پریکړه سره عام ولستا ستونزې سیوا شوی او د کورونو جوړول بل سستۍ سره مخامخ شي.
د پاوز کپټن یا میجر دا په سرویس شنه ور سره و، تحصیل دور هم ور سره و، انجینیر هم ور سره و، چې کومه سرویس شوی دو هغه د دې په مرضی شوی دو کنه، د میش په مرضی نه دو شوی چې دو خپل سره کښېنوستل خبره سره وکړله چې لیا 5 درته لیکم، لیا 2 درته لیکم، لیا 3 درته لیکم، باقي چې کوم دا کوم وستا کلیپ جوړ شوی دی، لیا کلیپ غبن شوی دی، خو میش خو د میله ولا نه دی کړی چې میش د میله ولا کړی دی چې یوری په شان اختکار لاغړ کړي، بل دته په عزت لاغړ کړي، بل دته په دولت لاغړ کړي. جو میرو خو اوښه د دغه پاکستان میش دا ارز دی، دا سول درته کی کنه چې دا کیس کمشنر چې کوم دوکان نشته ویسه څو خست دي، دا د فورن بدل شي.
د جنوبي وزیرستان څخه د خامي پارلمان غړي مولانا جمال الدین هم کمشنر پریکړه په اړوند اندیشنې سرګنده کړې او د میاشتې په اخیره کې د کمشنر د فیصله په اړوند د سفران د کمیټه غونډه را بلل شوې ده.
څوک د چا متعلق حق جوړیږي خو انکوایری د هغه خلاف وکړو چې چارې پېښ وړې دي اته هیڅ نه کیږي. میږ مکمل مسارت کوي او میږ امید لري چې کمشنر صاحب په خپله عمل باندې دوه برا نظر وکړو او دا شای واپس کو چې واپس نه کو د مسجد کوم خامخ احتجاج کوي او په دې ټول احتجاج او زاد د سره شریک وو او د دې خبره متعلق ان شاء الله تعالی 20 نه 25 پر ځان د قائمه کمیټه سره پران میټینګ وروړو پاجو زدا ایجنډا په فیرس باندې اچاو ان شاء الله تعالی او بداونه میجو کمیټه هم یو پیسې راکوي چې دا پیسې را دی ویل دا څه کړی.
جنوبي وزیرستان د افغان پولیس سره په ختیځ هغه قبایلی سیمه د چرته کې چې حکومتي چارواکو کال 2009 کې د طالبانو هغې وخت مشر بیت الله مسعود او د هغوی پلویانو پر ضد راهي نجات نمي وزي عملیات تر سره کړی وو. که څه هم دمر اوردې مودې به وجود هم خلک سیمه ته بیرته واپس کړی شوی دي، خو په سیمه کې خلک بیا هم د بنیادی اسانتیاو په اړه پوښتنه راپورته کوي. عدنان بیٹنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
د موجوده حکومت په ختمېدو کې د شمار ورځې پاتې دي او 13 ورځې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو بل پارلیمان کې وړاندې کړی شو، خو هغه پاغې باندې بحثونه شو، نه دغې منظوري ورکړی شوه. نن د واکمنه ګوند غړي امیر مقام ویلي دي چې 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا دغه بل د زنګ ښکار شو، او بل خواته د تحریک انصاف ګوند مشران وایي چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کولو سره یو شمیر نورې خبرې وي چې هغه هم ډېرې ضروري وي، او هغه دا چې د قبایلی سیمو چې کوم د صوبایي اسمبلۍ غړي به جوړېږي هغوی لپاره د اختیاراتو او هم د هغې لپاره د فنډز مسله وه، او په هغې باندې دوی خپل نکات وړاندې کړل او دغه بل د زنګ ښکار شو. خو واکمنه ګوند وایي چې په راتلونکي هفته کې به د دغې منظوري ورکوي. په دې هکله نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
13 ورځ د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره دیرشم آئینی ترمیمی بل د زنګ ښکار شوی دی. د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وایي دې وار بل د پاکستان تحریک انصاف ګوند له وجې ځنډېدلې، ځکه چې په آخر وخت کې په بل کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. امیر مقام وایي په راتلونکي هفته کې به یو ځل بیا دغه بل وړاندې کیږي، او واکمن ګوند به هڅه کوي چې په دریو کې دوه برخې رای اخیستو سره دیرشم آئینی ترمیمی بل پاس کړي.
بغیر د یوې دوه پارټونو چې راغو ریزرویشن دي، بغیر ټول پارلیمنت زموږ ریزرویشن دي، سی پیپل پارټایم وی او پی ټی آی ایم وی او ټول وی او د ټول دا ډیمانډ نو په دې وخت کې دوی بیک اپ کیږي، راغو بده دي اته کی څنګه پرون بیک اپ کېدل نه بغیر راغو ټول ډیمانډ ایز ا پارټی ټول ډیمانډ نو کوشش وکړو ان شاء الله تعالی چې نیکسټ ټایم پارشي او میجورټی او ټول وی ان شاء الله.
د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړی شهریار پریده وای په بل کې د پاټا صوبې اسمبلی نمائندګانو ته اختیارات نو ورکړل شوی، او دوی په تجویز شوی ترمیمونو کې د پاټا صوبې اسمبلی غړو له اختیار او طریقتي کارونو لپاره د پندونو غوښتنه کړې.
چې کله پاټا ای اخی مین سټریم کې تاسو را نه وستا التنه مکسان نه کسر کې تاسو په قومي اسمبلی کې جنور دي، او د پاټا خلکو مغا چې کوم کوم ظلم زیاته هغه سره شو، نو دا خو می مغی ریپلیکاګم او دا یو آی واش دا دوکادا نو پی ٹی آی مین ابجیکټیو ته دا تھرو امندمنټس چې نمبر 1 ابولیشمنت اف آرټیکل 246 247 نمبر 2 مین سٹریم لا فاټا راوستن فاټا چې کوم جورسډیکشن دا جکوم فائنانشل هر څه کې پی سره شي.
شهریار پریوی وايي چې حکومت د دوی تجویزونه په ترمیمی بل کې نو شامل کړي نو مخالفت پی کوي. سیړونکو وايي د قومي اسمبلی موجوده موده په ختمېدو ده، زیاتره پارلیمان غړو الیکشن کمپاین شروع کړي چې له وجې پارلیمان کې حاضری کموي، او په داسې حال به د آئینی ترمیم لپاره په دریو کې دوه برخې ووټ اخیستل ګرانه وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
ګران اوریدونکو، د کوارټ دوه وکیلانو خورم زیشان او مدثر جان الیکشن کمیشن ته خاص ورکړی دی چې په راتلونکي الیکشن کې د کتاب د انتخابي نخې په توګه یوې پاټې ته هم نه ورکړی کیږي، ځکه چې دغه نه د مذهبي جذباتو په بنیاد باندې بیا پاټې ګټې پورته کوي او د خلکو نه اوټونه غواړي. نور تفصیل په د وی او ای په دې رپورت کې در سره شریکو.
د خیبر پختونخوا صوبې سره تعلق لرونکي یو وکیل د پاکستان انتخابي کمیشن ته جمع کړی یو خاص کې ویلي چې کوم سیاسي ډلې ته د کتاب د انتخابي نخې په توګه ور نکړل شي، ولې چې دغه ډله به بیا کتاب په عوامو کې د قران په شکل کې پیش کوي او داسې به د هغوی د مذهبي جذباتو د کارولو د لارې وټونه راغونډوي. دا خاص د کوهر سره تعلق لرونکي وکیل خورم زیشان جمع کړی چې پکې انتخابي کمیشن نه غوښتنه شوې چې کتاب د کمی سیاسي ډلې د انتخابی نخې په توګه ور نکړل شي. د ډیو ریډیو سره خبرو کې خاغلی خورم زیشان په خپل دغه خواست کې د خپل کړی شوی دریس په بابله صدا سی وایي.
د چیلنج کړه چې د کې لکه د کتاب چې کوم دی د رورل ایریاز کې الیټریسی ډیره زیاته ده، نو هغه خلک د کتاب نه صرف واحد یو مطلب اخلي، هغه وایي چې د قران مجید دی. نو هغه سره یو هم پولیټیکلی مصر ډیس ایڈوانټیج دی، دویم د خلکو ریلیجیس سنسیټیویټی سره دی خلک چې کوم دی پلی اپ کوي دا شی کنه. نو بنیادی وجه دا ده، او دویم دا ده چې د سره مطلب د قران هم یو قسم، قران مجید هم یو قسم بے حرمتی ده چې ځای په ځای خلک پولیټیکل مقاصد لپاره استعمالوي. دا بیسیکلی دا درې خبرې دي.
سرګند دی وی چې په تیرو وختونو کې مذهبي سیاسي ډلو د متحده مجلس عمل د سوري لاندې انتخاباتو کې برخه اغستلې وا چې نه خای کتاب وو، او اوس د مذهبي سیاسي ډلو دغه اتحاد یو ځل بیا فعال کړی شوی دی. سیړونکو هم وایي کې دي شي چې متحده مجلس عمل یو ځل بیا په قومي سیاسي بهیر کې شامل نور سیاسي ډلو ته په خیبر پښتونخوا کې یو لوی سیاسي ګواښ جوړ شي. ولې چې کال 2002 کې هم دغه اتحاد په خیبر پښتونخوا کې 15 کاله حکومت تر سره کړی وو. خورم زیشان په دغه خپل خواست کې ویلي چې یو سیاسي ډلې ته کتاب د انتخابي نخې په توګه الاټ کړی شي، نو دا به په راتلونکي الیکشن کې نورې سیاسي ډلې د شفافیت نه محروم وساتي.
نور پولیټیکل پارټیز چې کوم دي هغه هم لکه اوس که پی ٹی آئی دا، که پیپلز پارٹی دا، که نون لیگ دا، دا ټول هم د مسلمانانو پارٹیانې دي کنه جی. نو هغه کې یو پارٹی له دا ایڈوانټیج ور کول چې هغه ته د سیمبل چې هغه ریزمبلنس بالکل د قران، قران مجید ګوندې وي، نو دا شی ما په خیال کې لګ ټیک نه ده.
ښکارې دی چې د پاکستان انتخابي کمیشن د هیواد د ګردو سیاسي ډلو نه راتلونکو عام انتخاباتو کې د برخې اغستلو لپاره د انتخابي نخو جاری کولو په بابل خواستونه هم غوښتلي، او انتخابي کمیشن وای هغه سیاسي ډلې ته به د خوخي انتخابي نه خجاري کوي کومې ډلې چې په راتلونکو انتخاباتو کې 15% ټیکټونه زنانو ته جاری کړي وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهم مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو. سګنی کال په خیبر پختونخوا کې بارانونو لکبلا چې کم بے موسمه بارانونه وشول، دغه په وجه باندې غنم په پټو کې خراب شوی، تر ډیر حد پورې د زمیدارو لخوا چې کم کار کروند شي واغې ته هم غټ زیان رسیدلې دی. د ډیور ډی خبریال حمید الله د موسمیاتو د ادارې د چارواکي سره خبرې اترې کړې دي، او دغه چارواکي وایي چې د راتلونکي اتوار یعنی سبا د غرمې پورې د ماسپخیم پورې دغه باران د ودریدو امکان دی. د هغې وروستو بخنه غواړم دغه وخت پورې د باران امکان دی، د هغې وروستو دی وایي چې امکان دغه دی چې دغه باران ودرېږي. نو راځي چې نور تفصیل د حمیدالله څخه په دغه راپور کې واورو.
د چار صدې پزلې مالک سخت کال اتیاج رې غنم کرلی وو، خو خو زړې ورلستړې کړو د غنم ورته چي او بیا ورل باران لمدی. د دلاسه غنم په پټي کې ولاړ دي، او باقی په پټو کې خواره یا پدرمس کې نو ودریدونکو بارانونه او چهدو او تریشر ته نه پرېږدي.
پدا څو غشاتې پټو کې دا ګډم پرتی او ولاړم دا غشان دي، اوس پرتی سره لو شوې سره نه لو شوې، بس مونږ یو چکو باران پیراشي خرابې کې بیا زول پیراشي کړه باران راشي او ټول غنمانه خراب کړی، او بوسم تکار نه وته دا غنم هم داسې تکار نه وته، بس بارانونو او طوفانونو خراب کړو، بس ولالم خراب کو پراتم خراب کو سنور دور دو لگی واڑ را واڑ وچ روچی بیا پی دش پی طوفان نشی بیا ہم دا شان ہلی.
د پزلی مالک پرنګ د پختونخوا د میدانی ضلعو خصوصا مردان، نوخار، چارسدی، پیښور، سوابه او هریپور کې زمیدارو ته غنم لا په ورشوګانو کې پراته دي. د غنمو د تریشر اهیرنې حد 15 مئی پورې وي، خو د نه ودریدونکو بارانونو له وجې لاوس هم درمنځونه او پټي دلندو او خرابیدونکو غنمو نه ډک پراته دي. د زمیدارو د سازمان یو مشر ظاهر شاه خان وایي د می د میاشتې د بارانونو د غنمو سره سره سبزو او میوو ته هم ډیر زیان اړولی.
د غنمو خدا حالت تی وسر رننګ ټایم کې بعضې علاقو کې لکه سټرابری کریلی شي، نو سټرابری چې دنو هغه 75% ڈیمیج شو. داسې باران او طوفان پر راغې چې هغه په پټو کې سخا کړو. پیو پس راغې د خټکو ایریا چې کوم وخت ځای کې خټکی کریلی شي، نو هغه خټکی باران نه منی. باران گلے یا پلس عبود ریدل دانمنی
د روزی میاش پیل شوی دا او پریودی غنم اوس لوګری هم نری بی. خود هم اسمیاتو د محکمې یو چارواکی مشتاق علی شاه دیونی استوایی امکان دی چې د بارانونو لړۍ د اتوار د ماسپهین پورې ودری.
نو
دی
اونډی د بارانونو د شې کې دا ډیر نه خپ پ یو ورځې ته بنل بنل دی.
مشتاق علی شاہ وائی د مئی میاشتې د سخګرنی بارانونو پرنګ په 13-15 کالو کې داسې بارانونه نو شوي، خو وایي هر 12-13 کاله پس د موسمی چکر یا تاو له وجې داسې بارانونه کیږي. دې زیاتوي په دې بارانونو کې یو غټه وجه د موسمی بدلون هم ده او زری ماهرین به د کر نوی وخت او بیا د هغې سره تولتو هم معرفه کولو سره د زمیندارو دا کړاو او زیان کمولی شي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
دونکو تاسو ویو ډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان حکومت د 350 ارب روپیو زیات بجټ 13 ورځې وړاندې کړی دی. په هغه کې 8.5 ارب روپۍ د کرکیلی یا د اګریکلچر لپاره اخودي شوی دی، خو زمینداران وایي چې د دوی لپاره پکې ځکه څه نشته چې د دغه پیسو زیاتره برخه په تنخواګان باندې خرچ کیږي. د زمینداران یو اکشن کمیټې را د هغه جنرال سیکرټری حاجی عبدالرحمن بازه سره د وی او ډیو خبريال خبرې ترې کړې دي. د رپورت تاسو پام را ګرځو.
دا کم بجټ پیښ شوی دی، دا د زراعت او د کروندګرو لپاره دا ډیر مایوس کن بجټ دی. ولی چې د جمهور د صوبې 80% خلک چې دي دا پر زراعت انحصار لري. د دې 6 کال په بجټ کې صرف 8 ارب روپۍ ورته اېدل سوي دي چې دا ډېری کمی دي. ولی دا په دې کې اکثره غیر ترقیاتي اخراجات هم په دې کې شامل دي، او بلکې د زمیدار سردای وعده سوی و په 13 دسمبر کې موږ 14,000 اپلیکیشنان د سولر سیستم د دغه د پاره ورکړي وو. هغه د پاره حکومت هیڅ پیسې نه دی شي.
دا وخت زراعت سي دي، هغه له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي؟
یعنی هغه موسمیاتی تبدیلی دونه غټه راغلی ده، او په هغه کې بیا پاکستان خاص کار او بیا زموږ صوبه بلوچستان چې دی هغه بالکل په دې کې شامل ده. دې عاد خوشحالي له وجې یو غړپ وب پر داخل ګنسته. یا زموږ سالانه 12 میلیون اکر فټ وبه دونی وبه زموږ هر کال له صوبې څخه ضایع کیږي د باراني او د سیلاب په شکل کې. لیکن سرکار موږ له ډیره وخت موږ دا مطالبه لرو چې دا دی وتړل سي. کو دې ته 1,000 ارب روپۍ په 15 کال په پلانینګ باندې کیږي او د صوبې د 12 میلیون اکر فټ وبه جمع سي، نو زموږ د کروندګرو لپاره بالکل زموږ دغه وبه کافي دي. زموږ دمځکی لاندې کم زیر زمين او بده دا به د مور څخه نه ختم کیږي. دا وخت صوبې تقریبا پر اونیم سوا پر اته سوا ځای پر ځای پر زر فوټو باندې موږ ټو بیلان چلیږي.
په دې مالی بودیجه کې په 2013 او 2019 کې سي دي حکومت او به کنټرول کې دغه لپاره ډیمانډ جوړ سي 2.8 روپیه دي د دې لپاره ځانګړي کړی دي. آیا نو دا د صوبې د بلوچستان لپاره کمی دي؟
2.8 روپیه په دې 6 کال په بجټ کې دا بالکل دی دی لکه د وښ په خوله کې چې یو دانه زیره واچي. ګوره صوبه زموږ صوبه د ملک نیمه یې ساده تقریبا د دې د پاره زیات سي زیات او بود زیرمې د پاره خو پکار دي. ز یعنی په د مشرف په دور کې په 2008 کې سل ډیمونه اعلان سیو دا به په څلور کال کې جوړدل سل ډیمونه. نن لس کال تیر سو په دې کې صرف او صرف 50 ډیمونه جوړ سوي دي او 50 اوس باندې کار روان دي. نو دا حکومت چې 2.8 روپیه شي دي دا بالکل لږ دي, دا انتهایی کمی دي. او دا ډیر افسوس کوم چې بعض وخت موږ صوبې کې پیسې لمر لپس ولاړ سي او ګاری نسی. وفاق خو دا نونس منصوبې دي او دا داسې نور هم په شمالي علاقو کې موږ ډیر د شزایونه لرو چې پر هغه باندې غټ ډیمونه وترل سي او دا غو څخه بجلی هم جوړېدل سي.
حساب دار ته د بجلی لوډ شیډنګ سي دي هغه د زراعت لپاره په بلوچستان کې سي دي د کروندګرو لپاره څومره زیان جوړ کړی دي, څومره زیان رسولې دي زراعت؟
دا وخت موږ په صوبه کې 10,000 ټوبلان تقریبا پر بجلی باندې دي او د دې 10,000 ټوبلانو لپاره کیسکو چې موږ ته بجلی راکړي دا صرف 500 میگا واټ ده. دې ته شپږ ګڼټې ملاوي او په دې کې ډېر داسي یعنی ونیم وسه و ډېر فیډر دي په ګرد صوبه کې. په وسه و ډېر فیډرانو کې څلور نیم سو فیډر زموږ اوور لوډ دي. درې ګڼټې و ورځ لګي بیا درې ګڼټې بیا د نور خلک بیا د بل ورځ لګي. نو په درې ګڼټې زراعت نه کیږي.
زراعت د فار کروندګر لپاره قرضې ورکوي یعنی
په 1990 د مخه چې زموږ د صوبې کروندګرو ته لسنیم زره کسانو تقریبا 3,000 روپیه اخیستې وي. هغه بیا چې خوشحالي راله د دوی باغونه ختم سو دا 3,000 روپیه نن لسو د سره تقریبا 5,000 روپیه دي. د لاور دوه کسانو ته 1,000 روپیه چې د زراعت په نامه اخیستې وي هغه مافسی وي دي. لکه زموږ د صوبې د لسنیم زره کسانو 3,000 روپیه چې اصل رقم زر دی هغه نور مافیږي. موږ دا په سختي سره مطالبه کوو چې د بلوچستان د زمیدارانو دا 5,000 روپیه چې له سود سره دي دا باید چې زغر تر زغر دور مافسي او په دوی سره د جمع کېدن استعداد دا وخت نسته بالکل دي تباه حال دي.
ډیر مننه وای څه کوم فصل
ډیر مننه.
وی او ای دیوا به طرفه کرا تولا رختنی باوري خبرونه ورکوي. ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کرکټ په میدان کې د دریو پرله پسې به میچاودنو لکبل لک تر لګا تک آسان وجل شوی او تر 50 زیات نور جوړبل دي. د دغه په حق لبانې د ډیور اړیو خبريال حق ملوانو تفصیل تاسو وړاندې کړي.
د افغانستان ختیځ کې سیمایزو چرواکو ویلي تیره شپه شاوخوا یو لسنیمې بجې د جلال آباد ښار د لومړۍ نهې اړوند د بهسودو پله ته څیرمه د کرکټ په لوبغاړي کې چې د رمضان کپ کرکټ لوبې پکې روانې وي څو پرله پسې چاودنې وشوې. د ننګرهار پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال له امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې ویلي چاودنې د کرکټ په لوبغاړي کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکو د چاودنو له امله وي چې په پیله کې 8 تنه وژل شوي او 45 نور ټپیان شوی دی.
ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند دی چې د تېر مهال د کرکټ لوبغاړي په تېره شپه یوولس بجې او شونډه کښې د کرکټي تودېږي چې ټول ټول د چاودنو له امله اته نفر پیدا شول او پنځه تولس ورته پیل شو چې اته ټپیان د لومړۍ درملنې وروسته پرون تخته شو د یوډسکلن په روغتون کې درملنې لاندې دي.
دی پولیسو بیان زیاته کړه په وژل شویو کسانو کې د کرکټ لوبي تنظیم کوونکی هدایت الله ظاهر د لغمان ولایت د خروالۍ مرستیال ډاکټر نیکمل یو تن لوبغاړی د رسنۍ استاد یو مدني فعالان هم شامل دی. ډاکټر نصیر کماوال چې په ننګرهار کې د ولایتي شورا غړی دی له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې له دې عمله په مرکزي حکومت او ولایتي ادارې نیوکې کوي چې د ننګرهار عامو ولسي خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی او په وینا یې د کشفي او امنیتي ادارو د بې پروایۍ له امله عام ولسي خلک د هېواد دښمنان د بریدونو ښکار ګرځي.
دا نه یوازې ده چې موږ په کلکو ټکو غندو او دغه پړه ټوله په مرکزي دولت په ولایتي اداره دغه اوسني نظام باندې چې دغه فاسد نظام په نتیجه کې دغسې بې ګناه هېوادوال زموږ ورځ په ورځ باندې شهیدان کېږي. موږ په کراتو کراتو یعنی نور موږ ته خپل ځان بد ښکاري چې سړی دا خبرې کوي. خپل ولسمشر د امنیت شورا وزارت داخله ملي امنیت زموږ ټول کشفي ارګانونه د دوی ټولو مسؤلیت د دوی په غاړه دی. باید د افغانستان د مظلوم مرسته دوی ځواب ووایي.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی خو په ننګرهار کې د ایش او طالبان تر نورو ډلو ډیر فعاله دي او زیات وخت په دې ولایت کې د همدې ډلو لخوا بریدونه ترسره کیږي. په ننګرهار کې د شپې لخوا د کرکټ په روانو لوبو کې د چاودنو په بریدونو کې درې پنځوس تنه په داسې حال کې مړه او ټپیان شول چې جمهور رئیس اشرف غنی د روژې میاشتې په پیل کې په خپل یو ثبت شوي پیغام کې له طالبانو او د افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو ډلو وغوښتل چې د روژې میاشتې د احترام په خاطر دی په افغانستان کې چاودنې ځنمرګي او ډاره چوونکي بریدونه نه ترسره کوي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA Diva.
ګران اوریدونکو، په ترکی په سرخار استنبول کې غونډه تر سره شوې ده د اسلامي هیوادونو د OIC، او په دغه غونډه کې دی غوښتنه کړې ده چې د فلسطین د حفاظت لپاره د نړیوال ځواک جوړ کړی شي. په دغه غونډه کې دوی د امریکا لخوا په یروشلم کې د سفارتخانه جوړولو غندنه هم کړې ده. په دې اړه در سره د وایس اف امریکا یو رپورټ د بختور شاپغه ګوراندې کو.
د ترکیه په استنبول ښار کې د اسلامي هیوادونو د تنظیم یا OIC مهمه غونډه وشوه چې پکې د امریکې لخوا خپل سفارتخانه د تل ابیب نه بیت المقدس ته د وړلو او د اسرائیل لخوا د شپېتو نه زیاتو فلسطینیانو د وجنې غندنه وشوه، او پکې په ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو په تنظیمونو غږ وشو د اسرائیل د تشدد مخه دی ونیسي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د ایران صدر حسن روحانی او د سلویختو نورو اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون وکړو، او په یو اواز د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو د وجنې او د امریکا لخوا خپل سفارتخانه بیت المقدس ته د منتقل کولو غندنه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی غونډې ته وویل دوی د نور نړۍ په څیر تیره هفته د اسرائیل لخوا د فلسطینی وګړو د وجنې غندنه کوي، او زیاته یې کړه په پاکستان کې د فلسطینی ولس سره د یووالي ورځ ولمانځلی شوه. د ترکی په غک بللې شوی د 55 هوادونو سازمان دغه غونډه د جمعې په ورځ د ترکی په استنبول ښار کې وشوه. غونډه ته د ترکی صدر طیب اردوان چې د اسلامي هوادونو د سازمان یا او آی سی مشر هم دی په خپل وینا کې وویل په دویم جنگ عظیم کې چې د چا بچی په بټو کې سوځول شوی وو هغه خلکو نن سبا د فلسطینیانو سره دومره ظلمونه وکړل چې د جرمني نازی ترې شرمیږي. نوموړی د اسرائیل دغه ګام ریاستي ترګری بللې ده. د فلسطین وزیر اعظم رامی حمدالله هم په امریکا نیوکې وکړې چې امریکا د فلسطین د مسلې حل نه بلکې په خپله د دغه مسلې برخه ده، نو ځکه یې په دغه مسله کې د منځګړتوب باور هم بیللی دی. د ایران صدر حسن روحانی په خپل وار دغه غونډې ته وویل د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ انتظامیه د نړیوال امن او سلامتیا لپاره تر ټولو لویه خطره ده. نوموړي په اسلامي هیوادونو غږ وکړو د امریکې سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو ته بیا کتنه وکړي او نړیواله ټولنه دی د اسرائیل سره تجارت ودروي. امریکا د ګل په ورځ په اسرائیل کې خپل سفارتخانه د تلابیب نه بیت المقدس ته منتقل کړه چې په ضد یې په فلسطین کې احتجاجونه اوچت شول چې په نتیجه کې د فلسطین په غذا پټۍ کې د اسرائیل لخوا نږدې 60 مظاهرچیان ووژلی شو. د ملګرو ملتونو مرستیال جنرال سیکرټری امینه محمد په اسرائیل او حماس د تشدد د ودرولو غږ کړی او ویلی دی تشدد د هیچا په ګټه نه تمامیږي.
د برتانیې شاهزاده شاهزاده هری او د امریکې چې کوم یو هنرمند ده یا اکټریس ده میګن بخنه غواړم دغه هغه د شاهزاده هری د واده مراسم چې کوم دی د یوې اونۍ پورې هغه به دوام لري او نن د هغې چې کوم د مرکزي دستوره وه لویه دستوره وه هغې مراسم ترسره شوي دي. زمون همکار ادن رشید دغه تفصیل زمون همکار محمد اکرام ته ویل دی
دا واده چې د خنند خالی په ورستر سره کیږي او په دغه کې د پر لوړ تنظیمات شوی دی او په زرګونو خلک په لارو کوڅو کې دغه ننداري ته راوتل دي. دا واده هلک او جنۍ په ټانګه کې کینی او د ټولو خلکو په دغه ننداره کې او دوبه په لارو کوڅو کې زی خو دغه کسانو کې نه صرف د برتانی خلک دي بلکې د نړۍ د نور سیمون هم دغه ته خلک راغلي دي او ویل کیږي چې دا د کال 2013 د ټولو نستر واده بلل دی او یو شمیر ټی وی چینل چې دی هغه دغه نیخ پنیغه دغه واده چې دی هغه خلکو ته خای دین علاوه د واده ته ملکه الیزابت د هغې زوی شهزاده چارلس کوم چې د شهزاده هری پلار دی ګډون کوي. د دغه علاوه د هری رور شهزاده ویلیام او د هغه د کورنۍ هم په دغه کې ګډون کوي. بل اړخ ته د میګن مارکل مور خو دغه واده ته راغلی ده خو پلار یې پکې نشته دی او میډیایي رپورټونه هم داسې هم وایي که دا واده خرچه چې ده هغه شاهي خاندان چې دی ورکوي خو د امنیت د چې دی د هغې دپاره چې کومه خرچه کیږي هغه د ولس د ټیکس د پیسو نه کیږي خو ویل کیږي چې چونکې دغې سیمې ته ډېر سیلګري راغلي دغه واده ګوري نو دا یو اقتصادي هم چې دی ډېر یو لوی هلې ځلې دي. دغه واده چې دی دا د سینټ جارج چپل په نومي چرچ کې کیږي او په دغه کې د 800 کسانو د کیناستو انتظام شته دی. شاهي خاندان ډیر لوی دی نو دی وجنه د میلمنو لپاره بهر هم انتظام شوی دی او هغوی بهر هم کینی به. بله مهمه خبره ده چې په دې دغه کې واده کې سیاستدانان نشته دی نو د دې مطلب دا شو چې د برتانیا وزیر اعظم تیریسا می به په دغه واده کې شرکت نه کوي. په پاکستان کې چونکې خلک لیډی ډیانا شهزادګۍ ډیانا چې دی هغه زیاته پیژني نو خپل اوریدونکو ته به ووایي چې شهزاده هری چې دی هغه لیډی ډیانا زوی دی. شهزادګۍ ډیانا چې دی هغه شهزاده چارلس سره هم په دغه چرچ کې واده کړی و. دین علاوه شهزادی هری او میګن په خپل باندې کوي نو دوی چې دی دوی په 2014 کې دی بل سره نږدې شوي دي خو په نومبر 2018 کې دی دوی کوژدن شوي وو او وس چې دی باقاعده واده کیږي. د دې واده نه مخکې دوی ته د لقب هم ورکړی شوی دی او هغه دی ډیوک اینډ ډچز آف سیسکس. نو دغه لقب چې دی دا ورکړل شوی دی او
په دې باندې مونږ وړاندې سات کې خبرې موکړلې، لکه ډیوک مثال مونږ بالکل داسې ورکول شو لکه نواب، لکه چې دا یو خاص دی. پر هو ډیوک چونکې په انګریزي لټریچر کې ډیر زیات دی، نو دی وجنه زیاتره ډیوک
ورته ویل کېږي. او بیا که مونږ د رور خبرو وکړو، د رور ته چې دی هغه پرنس ویلیام ته، هغه ته ډیوک آف کیمبریج او دغه خزی ته کېټی ته چې د ډچز آف کیمبریج خطاب چې هغه ورکول کړی شوی وو. د میګن مارکل په کله باندې وویل چې دا د نورو شاهي خاندان د انګورانو نه چې دی هغه په دی باندې مختلفه ده، یو چې دی د اول هنرمند ده، یو اداکاره ده، او دین علاوه امریکنۍ ده، او د دې طلاق هم شوی دی. زما دا پوخ یقینو چې په
ازادۍ او مرګ به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وا چکززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ګرانو خدمت اردوونکو، د یو مرکې ته ستاسو پام راګرځو. زله هم چې په پېښور کې د دستکاری کار کوي او په کپلو یا په لباس باندې د چاپ کولو یا د چاپونو جوړولو، د دې دغه کار دا وایي چې د کال 1994 نوې هم دغه کاروبار کې دی لګیا دی او اوس دغه کاروبار ډیره هده پورې وده کړې ده. د ډیور ډیو خبریالې صادق قسم شاه دغې سره خبرې اترې کړې دي، راځي چې دغه مرکې ته وښو.
94 نا پیخبر کے مختلف قسم ایکٹیویٹیز کو ما لگا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ہم چلو لے دے اور اوس چے دے نو زما خپل بوتیک تے نو زما زیادہ تر کار بلاک پرنٹنگ ہینڈ پینٹ اور مطلب خپل پورا زما پراپر ورک شاپ دے اور ہر قسم ڈیزائننگ منکو دا وڈن کارڈ بلاک وی پا آغی باندے دلرگی بلاکس تھی اور پا آغی باندے چی دے کلرز چکم عام ٹیکسٹائل ملز کے چکم فیبرک دا پارا کلرز استعمالی گی پینٹس استعمالی گی دا غی پا تھرو باندے پرنٹ کپڑو باندے منگ چاپے اچو نو دی چاپو پترو باندے ددی سارا منگ لینگیم ڈیزائن کو ساڑیاں نے دوپٹے د ودونو جامے عام لون کما چولی دی دم او دا چی دی وینزلو سرم نہ خرابی گی او یو نو لک یو نو سٹائل یو نو ڈیزائن ور کے راشی کپڑوں کے جی ماں چی دے 94 کے شروع کرو اور الحمدللہ 94 کے پڑومبے ایگزیبیشن کے زما اغوا کے آرٹ اینڈ کرافٹ سو دا لاسٹ سرا چکم سٹف ٹوائز ہو ہینڈ بیگز ہو دا شیونا منگ جوڑ کڑی رما تھا آل کے پی کے فرسٹ پرائز ملا شو تقریباً یو 2-3,000 زما انویسٹمنٹ ہو ٹوٹل ہاں جی ہاں بالکل ماں بمخ کے پلا کولو بوٹی بمے جوڑ والے کڑایا نے بمے کولے پین پینٹ بمے کولو گنڈل بمے کولو نو دغی وجنا اغا شیونا بما بیا ڈسپلے کرو نو رو رو چی کم دے نو ماشاء اللہ دمرا خ زما کارو چلے دو بیا زما ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کو نو کے پی کے فرسٹ رومبے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ چی کمو آ ماں سٹارٹ کرو نو اغی کے ماں شارٹ کورسز د جی نکو تم دغا سکل ڈیولپمنٹ کورسز ماں ورتا سٹارٹ کرل نو الحمدللہ اوس خو جی د لکاو روپو ورت دے پدے چے پورا سیٹ اپ میں دے ورک شاپ میں دے کاریگران دی را سرا اوس خپل نشم کو لے صرف چے دے نو کلائن ڈیلنگ کو ما کاریگرانو نا کارلم ڈیزائننگ کو ما اوس زما پورا سٹاف دے نو مطلب دا خو الحمدللہ ترقی دا
کې لري کاروبار ولې شروع دي کی څنګه هیلپ کوي څنګه اثر ویدای کې ژوند
نه که جی ټایم ورکول شي اور دا خو خدای چې خپل لاس پیسې به خپل لاس پیسې خزو زړه کیږي بچو ته علی را علی نو بازو کا دغه خاوند په پیسو کې دومره گنجائش نه وي
زه چیوا خزایم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېږم او سبق هم په کراچی کې ویم
زمانم کاملا خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
گران اردن کو دا بدن جوړ او متحرک ساتل دا هم یو فن دی او د دې په حواله سره فراناز چې خپل یو اداره چلی او په هغه کې یو میگزین یا هم شته په هغه کې خلکو ته مشورې ورکړي کیږي څنګه دی د خپل صحت خیال ساتلی شي د وی او ډیو همکار سمینا احسن ور سره یو مرکه کړې دا ورته تاسو په امره ګرځو
السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو ویل کیږي چې د خ ژوند لپاره خ صحت ډیر زیات ضروری دی خو د خ صحت لپاره لږ شانتي خواري هم کول غواړي دا خواري به څنګه کیږي او څه څه کارونه دي چې هغه د خ صحت د خ بدن لپاره ډیر زیات ضروری دي چې وکړي شي خصوصا د پښتنو خزو خبره کوم هم په دغه موضوع باندې مونږه خبرې ترې کوو د فرا نظر سره چې دلته کې په امریکا کې د خ صحت او د خ ژوند او د خ بدن یعنی د فزیکل فټنس یو ماهر ده په دې باندې پوهه ده هغه ته هر کله وایو پروگرام کې ویلکم ټو د شو فرا
ټانک یو سو مچ فار هاوینګ می
فرا
د نن سبا په وخت کې د وی خزي د پاره په جسمانی توګه ځان صحت مند ساتل څومره ضروری دي تاسو به سوایي
یس اټس بیسیکلی بینګ کانشس وذ یور باډي یو نو جست لايك وی ټاک اباوت
فصل کې دا په خپل بدن په هیدل دي مونږ دا ویلی شو چې د یو ښه ژوند لپاره د خپل مزغو او بدن د صحت خیال ساتل ډیر ضروری دي که تاسو د خپل ځان خیال ساتئ نو تاسو د نورو خیال هم ساتلی شئ خو که چیرې تاسو ځان ته پام نه نو بیا د غیر چاپیر خلکو هم خیال نشئ ساتلی خو زه زیاتره دا ګورم چې خزی د نورو خلکو لپاره هر څه کوي مثلا د کور د خلکو هر رنګ خیال ساتي خو خپل ځان یې هیر کړی چې دا تر ټولو مهم دی اکثر لا په کورونو کې ناستې خزی د کور کارونه د ځان لپاره بدني ورزش یا اکسرسایز ګڼي آیا تاسو هم دې سره اتفاق
کوئ؟ some truth in that but not it just really depends on what how much of that work that they're doing
دا پدې د چې تاسو د کور کوم یو کار کوي هر یو د کور کار ورزش نشي کېدلې کچيري یو کار کې د بدن خولو زی او د زړه درزا هم تیزيږي لکه څنګه چې ویکیوم کول په وخت یا د غشان نور کارونه نو بیا دا ورزش کې دی شي خو نور عام کارونه لکه لوخینزل یا سیزونه راټولول چې خولا ورسره نوزي او زړه په زور زور نه درزيږي نو دا مونږ ورزش نه ګړو نو ډیره ضروری ده چې د خپل ورځې په کارونو کې پیاده ګرځیدل اسانه ورزشونه کول یا یوګا شامل کړئ شي د صحتمند بدن لپاره ځان له وخت ورکول ضروری دي
Is there any connection between eating less and having
یو بل عام خیال هم ده چې کم خوړل د یو صحتمند او ښه وجود لپاره ضروری دي آیا دا خیال ستاسو په نظر کې څومره صحیح ده
Well, you do have to eat your calories based on your height and your weight, and obviously
هر چاته د خپل قد او وزن په حساب خوراکي کالریز پکار دي او دا هم د هر چا خپل خوخه ده چې څومره وزن غواړي خدا هم د چې هر څوک نه غواړي یا خو ډیر زیات کمزوري شي او یا بیا وجود یې ډیر درون شي او د دې هم خپل یو حساب دی چې د خپل وروالي یا قد یا عمر په حساب ستاسو وزن څومره پکار دی نو ضروری دی چې د دې خیال وساتل شي مثلا ک د لوړوالي او وزن په حساب یو تنته د ورځې 1500 کالریز پکار دی نو هغه به د دې په حساب خوراک کوي خو ورسره به ورزش یا اکسرسایز هم کوي چې اضافي کالریز وسوځوي نو دې سره به خوراک هم کنټرول شي او ستاسو بدن به هم صحت مند وي
Eating properly is important, not eating less is important.
نو مطلب دا چې د کم خوراک په ځای مناسب خوراک پکار دی خو بیا د خزو په معاملې کې بیا دا هم دا چې په ټول عمر کې د دوی په وجود کې ډیر بدلونونه راځي خزو د پاره به تاسو کم یو دسي اسان ورزش یا اکسرسایز تجویز کوي چې دوی هر ورځ په اسانه کولای شي بالکل د خزو په ژوند کې د وخت او عمر په حساب ډیر بدلونونه راځي او دا بدلونونه د دوی په وجود هم اثر غورځوي نو د خزو لپاره یوازې کالوریز نه بلکې صحتمند خوراک ضروری دی هغه خوراک چې بدني اعضاء ته هم طاقت ورکوي او په مخ او سرمن یې هم اثر پریوزي او داسې ډیر خوراکونه دي تاسو ته تش ځان د هغه خوراکونو سره عادتول پکار دي د دې سره سره د ورځې په حساب په کور کې دننه یا ککول شي نو د کور نه بهر لپاره څه ناسه ورزش شروع کړي د دې ورزشونو لپاره په انټرنیټ هم ډېری ویډیوګانې دي یوګا طریقې هم د انټرنیټ نه زده کېدای شي او که کوم خلک سخت ورزشونه نشي کولای نو یوګا د هغوی لپاره یو اسانه ورزش دی او یوګا د بدن اندامونه هم په خپل اصل شکل کې ساتلو لپاره ډېر ګټور طریقه ده د دې سره اضافي چربي هم د بدن نوې لیکيږي او د مزغو په صحت یې هم مثبت اغیز پریوزي او دا هم موندل شو چې یوګا مازغه په سکون کې ساتلو او فیصلې په سړه سینه کولو لپاره هم ګټور دي نو دا یو څو طریقې د ښه صحت لپاره یا د صحتمند ژوند او بدن لپاره ضروری دي چې خپل کړای شي
Women also don't care about the
عموماً د خپل بدن اندامونه په صحیح شکل کې ساتلو د پاره یعنی د پوسچرز خیال نه ساتي نو تاسو به په دې سوای چې د ناستي پاستي کمی کمی طریقې دي د کم نه چې ډډه کول پکار دي
That's a great question because as we age our postures can change if we don't really mindfully take care of them and it's important to stand like straight with your
دا یو ډیره خپ وختنه ده زکه چې څنګه زمونږ عمر زیاتیږي نو کوم خیال ونه ساتو زمونږ د بدن د اندامونو اصل شکل له لاسه ورکو یا بدلیږي نو زکه ډیره ضروری ده کوم ولاړ وسو نو ملا نیغه وساتو ک ډیر وخت پورې ملا یا سټ ټټ وساتې شي نو بد اثر پی غورځيږي او زه به بیا هم دا وایم چې یوګا د دې لپاره ډیره ګټوره ده د دې سره د بدن د اعضاء خپل شکل ډیر سم پاتیکیږي که تاسو په ورځ کې یو ځل منډه هم ووهئ نو د دې سره به ښه اثر پریوزي دې طریقو زما سره هم ډیره مرسته کړې ده نو تاسو ته به هم زه دغه مشوره ورکم
فرا
نظر ستاسو ډیره مننه چې موږ له هم په دې موضوع د خبرو لپاره وخت راکو چې د ښځو د ښه ژوند او صحت سره تعلق لري ستاسو ښه هم ډیره مننه
ګران خبر مردونکو د وایس اف امریکا دی رادیو د ټي وي دا یو ساته خبری خبرونه په دې ځکه پاتې رسیدي د دې خبرونه په ټکنیکی اړه باندې وړاندې کولو کې مو سره مرسته کوله پروډوسر عدنان رشید او انجینیر زون نیک او ټامس دا غیمنه نکو نو شروان کلندر د خپل اردن کو نه بوخلو اجازه او د های فای پروګرام ته بوکل خانونه هیڅ سره راځي نو اوریدونکو دغه پروګرام اوري نو د دې پروګرام باندې کوم کې زه اشفاق ومن
او زه نو شروان کلندر
تاسو نه خلو اجازه ده لافمان